السلام علیکم. وخت په افغانستان کې دوه بجې سپې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه صادق رښتینی د خپل تخنیکي همکار امان الله امیرزی سره ستاسو هرکلی کوو. په دې ساعت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز کابل ته ورغلي و، وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنیږي. د کابل د برېښنا ستونزه مهم څېړلې او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې تمه ده د ایران ولسمشر بنن له خپل فرانسوي سیال سره له کتنې وروسته به پر څو تجارتي معاملو موافقه وکړي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ښایي تر 80,000 پورې په ناغوښتونکي له هیواده وباسي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او کور کلی به هم واوري، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د افغان جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې لپاره د بین الافغاني خبرو ته کښېني. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له اروپایي ټولنې غوښتي چې په زوره د افغانان په ناغوښتونکي له خپلې خاورې نه باسي، او ولسمشر محمد اشرف غني د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په له منځه وړلو ټینګار کړی. پوره خبرونه. د افغانستان دینی عالمانو د افغان جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې لپاره د بین الافغاني خبرو ته کښېني. د افغانستان د دینی عالمانو د تنسیق ټولنې غړیو په کابل کې په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر روانو نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ وي ډېرې اغېزمنې تمامې شي. د دې ټولنې رئیس عنایت الله بلیغ داسې وویل:
ما صلح بین الافغانی میخواهیم.
موږ بین الافغانی صلح غواړو. هر سوله چې اسلام یوایي همغه صلح غواړو. حتی رواني هڅې هم چې د افغان سولې په خیر وي موږ یې مفید ګڼو. ښاغلی بلیغ همدار زیاته کړه چې که د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال هم په خپل کار کې صادق واوسي، کېدای شي د سولې لپاره لار هواره کړي. د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب بیا په یاد غونډه کې دینی عالمان وهڅول چې په خپلو کړنو او هڅونو سره د مخالفین سولې او پخلاینې ته راوبولي. د افغان حکومت اجرایي رئیس له اروپایي ټولنې غوښتي چې په زوره د افغانان په ناغوښتونکي له خپلې خاورې نه باسي. د حکومت اجرایي رئیس نن د حکومت اجرایي ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر لاورنټ میشل سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان په زوره د بیا راستنېدونکو کډوالو له نظر سره موافق نه دی. د بیان له مخې ښاغلي عبدالله د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر ښاغلي میشل سره په لیدنه کې همداراز د کډوالو په مسله کې د یو ګډ تفاهم لیک په لاسلیک هم خبرې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په لمنځه وړلو ټینګار کړی. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د نهو بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې او امر یې وکړ چې په دې برخه کې باید یو بشپړه ارزونه وشي او هڅې سره همغږي شي. د بیان له مخې په دغه ویډیو کانفرنس کې جمهوری سمدارز له نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د شفافې ارزونې غوښتنه وکړه او د هغوی همکاري یې اړینه وبلله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي نن به په بغلان کې د برېښنا د ویجاړې شوې پای د ترمیم کار پیل او ډېر ژر به په کابل کې د برېښنا ستونزه هواره کړي. د دې ادارې ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډي غوري په شهابالدین سیمه کې به امنیتي ځواکونه د ویجاړې شوې پای سیمه له هر ډول احتمالي خطراتو پاک کړي او د برېښنا شرکت کارکوونکي به وروسته خپل کار بیا پیل کړي. په کابل کې له تېرو دوو ورځو د برېښنا ستونزه د دې له امله پیدا شوې چې د بغلان په ډنډي غوري کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ویجاړه شوې چې افغان چارواکي پلا په وسلوالو طالبانو اچولي. وسلوالو طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي دوی دا پایه نه دی ویجاړه کړې، بلکې پړه یې په افغان پوځیانو اچولې ده. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ښایي تر 80,000 پورې پناه غوښتونکي له دې هیواده وباسي. د هغه کډوال دي چې تیر کال د پناه اخیستو لپاره سویډن ته تللي خو غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. رسنیو د اندریش انګوار ایګمن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کیدای شي دا شمېره 80,000 ته لوړه شي. د نوموړي په وینا د نږدې 60,000 پناه غوښتونکو پر دوسیو غور شوی چې په سلو کې له 500 زیات رد شوی. اګمن وای حکومت پولیس او د کډوالو د ادارو چارواکو ته دند سپارلې چې خپل هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال له 1,62,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله دا یو لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډیری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د روان کال له پیله یوازې یونان ته له 46,000 زیات پناه غوښتونکي رسیدلي او له 1,00,000 زیات په خطرناکو لارو مړه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره په پاریس کې خبري کوي. تمه ده چې له دې کتنې وروسته به پر څو تجارتي معاملو هم موافقه وشي. ایراني چارواکو ویلي چې تهران د ایربس الوتکو د پیرودلو لپاره یوې معاملې ته چمتو دی. ویل کیږي چې د موټرو د جوړولو پیژو او رنو شرکتونو هم ځینو معاملو ته لیوالتیا ښودلې. روحانی چې د خصوصي شرکتونو او د کابینې د غړو په ګډون د یو سلو شل کسیس پلاوی په مشرۍ پرون پاریس ته ورسید، له دې مخکې په ایټالیا کې هم د څو تجارتي موافقې لاسلیک کړې. د لویدیز هیوادونو ته د روحانی د سفر هدف د ایراني چارواکو په وینا د هغه نوي پړاو پیل دی چې ایران غواړي له اټومي موافقې وروسته یې له لویدیز سره په اړیکو کې پیل کړي. روحانی پرون ماښام پاریس ته له رسیدو سره سم د ایران د دې هیلې په اړه خبرې وکړې.
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه
مغل اروپایی ټولنه او له غیر له فرانسې سره خ اړیکې غواړو. د دې سفر یو هدف د دوړو هیوادونو او ملتونو په ګټه د دوارخیزو اړیکو پراخول دي، او په دې سفر کې به د دې اړیکو د پراخولو لپاره یو ګام پر مخ وړاندې وخستل شي.
ګام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
په پام کې ده چې روحانی نن د فرانسوي شرکتونو له مشرانو سره چې په ایران کې پنګونو تلیوال دي هم وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له ترکمنستان سره د ښو اړیکو د جوړولو غوښتونکی دی. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف ترکمنستان ته د سفر پر مهال له ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف سره په کتنه کې وویل روسیا چمتو ده چې د تروریزم، د مخدرو موادو، د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد په مبارزه کې له ترکمنستان سره له نږدې همکاري وکړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې په اشقابات کې په دې کتنه کې ولسمشر بیردی محمدوف وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي دهلیز جوړېدل ښه راتلونکی لري. بیردی محمدوف همداراز خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړه چې ترکمنستان ته سفر وکړي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د غاز د پراخو زیرمو لرونکي ترکمنستان د نړۍ هغه هیواد دی چې لا هم استبدادي نظام او د بشري حقوقو په برخه کې ناوړه سوابق لري. بیردی محمدوف چې په 2012 کال یو ځل بیا د ولسمشر په توګه غوره شو، نږدې خپلوان او ملګري په ترکمنستان کې له بهده ځواک او واک څخه برخمن دي. اورستای خبر ټاکل شوی چې د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو مشران پروانهونه کې پریکړه وکړي چې له سعودي عربستان او د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان اوپک سره د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبري وکړي څو به لوړ شي. دا خبره د روسیې د پایپ لاینونو د انحصاري شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه. د د پوینا د روسیې او اوپک ترمنځ د احتمالي همکاري ښکاره څرګندونه کوي. روسیا د تیلو له تولیدونکو هیوادونو څخه ده چې په اوپک کې غړیتوب نه لري. د لوک آیل په نوم د روسیې د تیلو د دوهم ستر شرکت مرستیال مشر دراونی اونۍ په پایل کې ویلي وو چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریوف وویل د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو مشرانو او چارواکو د سه شنبې په ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې د تیلو د بیې د ثبات لپاره له اوپک سره خبرو ته اړتیا شته.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د بلابل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسولیتونو سره ستنېږي.
موږ د دې یو قاطعیت ځان سره وړو او هغه دلته چې کوم موږ د وخت ملي د حکومت د مشران نو اوریدل دوی قاطعیت او پشتکار بودن او غا احساس یې دوی موږ وکړه. عام تام صلاحیتونه والیانو ته ورکړل تر څو پر وکوي چې په خپل ولایتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي امنیتي مسولینو ورسره ژمنه کړې چې د نن ورځې په جریان کې به په بغلان کې د برښنا د تخریب شوی پایې سیمه دوی ته تسلیم کړي.
نن سهار موږ د امنیتي قواو سره وغږېدو. موږ سره وعده وکړه چې موږ به تاسو د پایونه به مخکې یو خط تعین شي او تاسو ته به اجازه ورکړو تر څو تاسو لاړ شئ خپل پای جوړ کړئ.
افغان حکومت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم سوی خو د انساني قاچاق بانډونه له نوو طریقو څخه په استفادې لا هم د یو شمیر کورنۍ غړي ښکار کوي. په دې اړه په یوه تحقیقاتي راپور کې د یوه قاچاق سوي ماشوم سره بشپړه مرکه لرو.
دوی خرڅ کړم ولکه روپۍ چې زه غوښتې چې زه مړ شم، نو دوی ته څه ګټه ورسېده ځاندان دلته زر.
نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو دوه ونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنېږي. دوی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې په مرکز کابل کې له یوې اونۍ راهیسې د جمهور رئیس او بیلابیلو نورو حکومتي چارواکو سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول شریکې کړي. د پکتیا، پنجشیر، پکتیکا، غور، زابل، جوزجان او بلخ چارواکي وایي چې په دې لیدنو کې په همغږۍ ټینګار شوی چې دوی راتلونکي شکل ته هیله مند کړي دي. یوسف خان زدران د والیانو دې غونډې ته ورغلی او په اړه راپور لري.
مرکز کابل ته په ولایتونو کې د حکومت د لوړپوړو استازو دربلنې په دوام دا ځل د پکتیا، پکتیکا، غور، جوزجان، زابل، بلخ او پنجشیر والیان او استازي رابلل شوي وو. د یادو ولایتونو مسؤلین چې د یوې اونۍ رئیس په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، وزیرانو او نورو دولتي چارواکو سره لیده کاته کړي وایي چې خپلو ولایتونو ته د نویو صلاحیتونو سره ستنېږي. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا وایي چې دلته ورسره نوي ژمنې شوي او هیلې ډېرې شوي چې په ولایتونو کې د مثبتو بدلونونو لړۍ لا تېزه شي.
زره یو قاتیت ځان سره ورو او هغه دلته شو کوم موږ د وخت ملي د حکومت د مشرانو نو اوریدل دوی قاتیت او پشتکار بودن او هغه احساس یې دوی موږ وکړه عام او تام صلاحیتونه والیانو ته ورکړل تر څو پورو کوي چې په خپل ولایتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
په سیمه ایزو ادارو کې د حکومت د استازي په خپل سیمو کې ځینې ستونزې جدي ګڼي وایي چې کوم ژمنې چې ورکړل شوي کولی شي ستونزې کمې کړي او سیمه ایزې ادارې پیاوړې کړي. دوی وایي چې امنیت، بیا رغونه، د زیربنایي پروژو نشتون او په ولایتونو کې د ځینو دولتي خالي پوستونو ستونزې مخامخ له ولسمشر او وزیرانو سره شریکې کړي دي. د غور والی غلام ناصر خازي وایي د ناستو ورته د قوي ملاتړ روحیه ورکړي.
د مرکز ولایتونو ترمنځ د حکومتدارۍ ډول د اړیکو او ژمنو یوې نوې مرحلې ته داخلېدونکی دی. انشاءالله موږ ډاډمن یو چې راتلونکی کال به د پام وړ بدلونونه ولرو. د جمهور رئیس په دې موضوع ټینګار چې غواړي په نږدې کلونو کې افغانستان د مصرفي هیواد څخه په تولیدي هغه بدل کړو موږ ډېر هیله مند کړي یو.
د زابل والي محمد انور اساکزی چې له ولایت څخه ډېر وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي وایي چې د امنیت او لویو لارو رغېدو ژمنې ورسره شوي دي. هغه وایي چې په دې کار سره به له حکومت ته دخل کوم ملاتړ لا پراخ شي.
موږ د مرکزي حکومت څخه دا غوښتنه وه چې هغوی وعده هم راسره کړي چې انشاءالله په ډېر لږ وخت کې د زابل په دغه کې شهرات یې رسوې ده هغه به ژر راته ورغول شي چې هغه مسافرین څو ولایتونه د مرکز سره رفت و آمد لري چې دا مشکلات هم راته حل کړي.
جمهور رئیس غني واک ته له رسېدو رئیس له نږدې څخه د خلکو د ستونزو په هدف د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د ښې حکومتدارۍ د جوړېدو په خاطر یې والیانو ته د ویډیو کانفرنس او مخامخ لیدنو له لارې هم د ستونزې د هوارۍ ژمنې ورکړي دي. په داسې حال کې چې عام خلک ډېر وخت په خپلو سیمو کې د مثبت بدلونونو په ځای شکایتونه ډېر لري، د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي والیانو ته ورکړل شوي نوې ژمنې هیلې ډېرې کړي دي. د یادې ادارې ویاند منیرا یوسفزاده وایي چې دا لیدنې په ولایتونو کې د حکومت د پیاوړتیا او همغږۍ د رامنځته کولو سبب ګرځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي امنیتي مسولینو ورسره ژمنه کړې چې د نن ورځې په جریان کې به په بغلان کې د برښنا د تخریب شوي پایې سیمه دوی ته ورتسلیم کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دا سیمه ورتسلیم سوه نو د اتو ساعتونو په جریان کې به کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا مزي بیرته وتړل سي. د دفاع وزارت هم د برښنا شرکت کارکونکو ته په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکوي او له هغوی غواړي چې خپل کار پیل کړي. قسیم سلیمال په دې اړه راپور لري.
شاوخوا دوه ورځې کېږي چې د کابل شاریان په بغلان کې د جګړو په نتیجه کې د برښنا د پای د تخریبېدو له امله د برښنا له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي امنیتي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د تخریب شوي پایې په سیمه کې به امنیتي کمربند ورته جوړ کړي. د دغه شرکت ویاند وحید الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دا سیمه ورتسلیم سي نو په اتو ساعتونو کې به د برښنا مزي بیرته وتړل سي.
نن سهار موږ د امنیتي قواو سره وغږېدو مونږ سره وعده وکړه چې مونږ به تاسو د پایونه به مخکې یو خط تعین شي او په زمن کې ماینروبي به لا یوې بجې پورې به مونږ ماینروبي وکړو او سهار به چیکه کړو او تاسو ته به مې اجازه ورکړو تر څو تاسو لاړ شئ خپل پای جوړ کړئ.
شغلی توحید ویل چې د برښنا دغه پای چې د ازبکستان 250 میګاوات واردات برښنای کابل ته لیږله، د بغلان کندوز سړک ته نږدې د دند شهاب الدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا نړول سوې ده. نوموړی همدارنګ ویل په سیمه کې د نامنې له امله د دوی کارکوونکي ونه توانېدل څو دغه پای له سره جوړ کړي. وحید الله توحیدی زیاته کړه په همدې ترڅ کې د پرچاوي په شکل په کابل کې د تاجکستان وارداتي برښنا، د نغلو د بند برښنا او د موقتی جنراتورونو برښنا تنظیم کړي ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنی شازادی رجو تویل چې د تخریب شوی پای په سیمه کې اوس افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د برښنا شرکت کارکوونکي کولای شي خپل کار پیل کړي.
د مونږ کته مم وظیفه خسته سي د هغه ځای سي د برق پای د منځ ورسوي ده حالت حضور او د بان او د نورو مسولینو مو دعوت ورکړی سي راشي او هلته خپل پای بیرته ودروي او امیدوار یو سي د یو ورځې په منځ کې د برق مزه کابل ته بیا وترل سي.
خلکو د افغانستان برښنا شرکت مسولین د جګړې لښکلو خو غواړي څو د عمل منفعت تاسو له خرابولو ډډه وکړي. دوی وایي د برښنا د پای نړول یوازې او یوازې عام خلک سن منوي او ګټه د جګړې هیڅ لوري ته نه رسیږي. د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد په وی خبر پانه کې ویلي چې د برښنا د پای طالبانو نه د تخریب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد جاوید یعقوبی د لوګر څخه لیکلي و س افغانستان په ټول جهان کې په فساد کې دوهم مقام خپل کړي. که حکومت اصلاح نسی یو کال ورسته به په فساد کې لومړی مقام وګټي. دلسوز د نامعلوم ځای لیکلی چې زه د لوبي په بایلولو خوښنه يم. د نه دی لیکلی چې کومه لوبه، خو زه فکر کوم چې د کرکټ د لوبي څخه به مقصد وي. افغان حکومت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم سوی، خو د انساني قاچاق باندونه له نوو طریقو څخه په استفادې لا هم د یو شمیر کورنۍ غړي ښکار کوي. رحمت الله افغان په دې اړه یو څېړنیز راپور چمتو کړی.
د انسان قاچاق چې په اوسني عصر کې د غلامۍ نوې بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یو ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یو معتبر افغان امنیتی سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غاږی خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښتل چې ما امتیاري کې نظام باندې پیسار ما مور پلار زخرس کړم ولا که روپۍ ول امتیاري وکړې دغه سې ولاړ سې او دغه روغبار ورسره دغه ځان یې پېژار کړ ملاقه یم غټ سړی دی دغه ځای کې مشر دی تیا نه پاره لري غولوی که مالیا نه کو زی جنت ما ځانه وچو کوم سړی تللی جنت چې بیا بېرته راوتلی دلته موږ ته نقل کړی چې زه جنت ته ولاړم بېرته راغلم دلته.
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غډیو د قطع، د جنسي استفادې او سختو او لتوانو وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. ل یحیی نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقونکو سره وو تا ته یې څه نور درزده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان تیاري کړي روپۍ د پلورو ته یې ورکړې وې په زور هم راویستلي وو په رضان راویستلي څلور سبا کې را کوی ګا وخت قرآن شریف یې کوی وخت کوی کم کم را کوی لمونځ را شوی واسکټ ما ته را کوی مانا اغوستی ویل زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته لاړ شئ ولیا ته یې خو بیا کوچنیان یاست موږ دا جهاد کوو
یحیی وای هغه وخت چې له طالبانو سره وو څو ځلې د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي افغان امنیتي چارواکي وای ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواده بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان کونړ بادغیس فراه بدخشان بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي د دغه وزارت وین علي افتخاري وای دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي
د چند سال گذشته در مجموع
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي دغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې خو سږ کال 101 قضیې لرو په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هیواد ته راګرځول سوي دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي
شمالي کشور بودن
ښاغلی افتخاري وای هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیه سعودي عربستان ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نورو غوښونو سره مخ وي
نو مشکلات بسیار زیاتی داشته قاچاق شده بدون از خانوادهش خبر
ده. دوی زیات ستونزې لري ځینې داسې کسان هم قاچاق شوی و چې کورنۍ او احوال نه ور باندې درلود قاچاق بران ورته ویلی و چې ماشومان مشترک کړي د میاشتې به زیاتې پیسې درکو خو کله چې وړي د یو غدا په ډول ورنه استفاده کړي لبد مرخه دوی غواشل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي پیسې کورنۍ ته نه دي لشل سوي له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلې د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم زما په سر جګړې او جنجالونه وو په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي زه یې وهلم ټکولم په ما یې کارونه هم کول
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانید چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی له هغې وروسته زما پلار خبر شو هغه دولت خبر کړ یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ بیا را خلاص شوم او له نهو میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم زیات تکلیفونه مې ولیدل حتی قاچاقبر چې له ما څخه 3500 ډالر اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان اته غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي
زموږ امر او ارقام دا ښیي چې په دې ډېر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډېر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تېره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي. په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. او حکومت کولای سي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډېر قوي ګامونه پورته کولای سي. نو د حکومت رول او نقش ډېر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بېلابېلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زور د افغانستان تر اوسه داسې قضیه موږ نه، څه د اطفال اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو اوسي. هر چې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لوېږي. پل د مسولیت په ساحه کې دیشی ته ډیر متوجی هم ډیر جدي تدابیر لري او ډیر مخنیوي سوي ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریبور کړی وو د ژوند سختې درته بیان کړي، خو یحیی وای هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرج کړم والله که روپۍ چې زه غوښتې چې زه مړ شم، و دوی ته څه ګټه ورسېده؟ زه همدا همدلته څرخ ژوند کې زما یې له دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ شم ترکیې ته یو څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی شم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رکن خلک به ورک شي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دې زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل نجیب الله ببرکزی له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لوېدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترمه میندې او پلرونه باید د ماشومانو حقونه وپیژني. که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي، زما ماشوم 100 افغانۍ یا 100 ډالره په ورځ کې راوړي، ولې دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېری ډېر خطرونه نور دي. غوره ګټه په دا ده چې زه 5000 روپۍ وګټم، د کور نږدې وګټم، حتی په ماشوم یو نه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هېواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هېواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
د سویډن حکومت وایي چې شاوخوا 80,000 پناه غوښتونکي بل خپلې خاورې وباسي. د دغو کسانو په منځ کې په زرګونو افغانان هم شامل دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د هغو شمېر به دقیقا څومره وي. په سویډن کې د افغانانو ټولنه د سویډن د حکومت دا پریکړه غیر عملي بولي. نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د سویډن حکومت له خپل هیواده د 80,000 پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي دي پر ایستلو خبر کوي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان له قوله د سویډني ورځپاڼې د ګینس انډستري لیکلي، فکر کوم د دغو کسانو شمېر 80,000 دی، خو کېدای شي شمېرې 80,000 تنو ته ورسی شي. د یګمان له خولې همداراز لیکل شوي، موږ لویه ستونزه په مخ کې لرو. پولیسو او د مهاجرت د ادارې چارواکو ته امر شوی چې د دغو کسانو ایستلو ته تیاری ونیسي. په سویډن کې افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سهروی چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د سویډن حکومت دا شمیر پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو او که د اروپایي اتحادیې کوم بل هیواد ته لیږي.
معلومیږي نه چې دوی به کوم خواته به چیرته اخراج کړي. آیا دوی غواړي داخل د اتحادیې اروپا کې چې په اساس د دبلین قرارداد د دبلینو چې بیرته ولیږي د هغه کسان چې د ګوتو نخونه وتی دي، یا دا چې هغه ممالکو ته دیپورت کړي؟
د ښاغلی سحر په باور خپل هیوادونو ته د افغانانو، عراقیانو او سومالیاوالو په بیرته ستنولو کې ستونزه دا ده چې سویډن له دغو هیوادونو سره د اتباعو د بیرته ستنولو قرارداد نه لري. په 2015 میلادي کال شاوخوا 1,60,000 تنو له سویډن څخه د پناه غوښتنه کړې ده چې د هغو په منځ کې 45% رد شوي دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په رد شویو پناه غوښتونکو کې د افغانانو شمیر څومره دی. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې هغو پناه غوښتونکو ته چې په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړ شي د تک امکانات برابروي، خو که څوک په خپله خوښه بیرته تک ته حاضر نه شول دوی به یې په زوره وباسي. سویډني رسنۍ وایي چې په داسې یو حالت کې ویره شته چې ډېر پناه غوښتونکي ځانونه پټ کړي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې رئیس وایي چې له څو کلونو راهیسې تر 22,000 زیات پناه غوښتونکي په سویډن کې پټ دي. د سویډن حکومت د افغانستان او مراکش له حکومتونو سره د دغو هیوادونو د اتباعو د بیرته ورسنولو په اړه له مخکې څخه خبرې پیل کړي دي. تیر کال سویډن ته په ورغلو کډوالو کې اکثره د سوریه او افغانستان وګړي دي، ورپسې سویډن ته زیات ورغلي کډوال د عراق اتباع دي.
وخت په افغانستان کې 2:00 کې سوې اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
د سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لاجوردو لارې د پرانیستو پر سر پرن هوکړه ته رسیدلي او تمه ده چې په څو میاشتو کې ډالر پرانیستل شي. دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې څخه د اړوندو 15 هیوادونو لوړپوړي چارواکي به په دې پرانیستو غونډه کې د مارچ په میاشت کې برخه واخلي.
افغانستان د دې لارې نو یورپ ته وصلېږي. ورانه جلسه پرون کابل کې دایر شو چې د خط تصمیمونه شو. د دې لپاره چې دا څنګه د لارې په استاکه ښه افغاني شاندار مېلمستون د غوي سره مېلمه پالنه وکړه.
شغلي خوخندي زیاته کړه چې په افغانستان کې دغه لاجوردو لارې مراسم به په فاریاب ولایت کې ترسره شي چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي به هم ګډون پکښې وکړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې د حکومت نه پاملرنی پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خون مرستیال سیروس حلاف ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ګمرکونو کې فساد د سوداګرو او پانګوالو اختطاف اقتصادي ناوړه نامسته کړی دی. د شغل حلاف په خبره د دې ترڅنګ د دې ولایت صنعتي پارک ته هم خاصه پاملرنه نه ده شوې چې دغه ټول ستونزې د دې سبب شوې دي چې د هرات اقتصاد ته زیان ورسوي. او په شمال ختیځون کې یو څل شپږ د شنی خونی د دغه ولایت کارمندګورو شوز ته جوړ شوی دی. په دغه ځون کې د کرنی او باغداري څنګ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه شنو خونو څخه دغه شیز کولای شي چې د ژمي په سړه موسم کې هم ګټه پورته کړي.
مجموع هغه ځینې ارزش دي د 3 ملیون افغانۍ په دې لګېدلې دي. او مختلف نوع تخمینجات دي څنګ کې چې زنانه او سوز شوی دي چې کولای شي
د شاغلی ملاخیل په خبره د غشنی خونی په تخار، کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې کروندګرو شوز ته جوړ شوی دی. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهانه اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او اویا پله، یو ایرو 4 افغانۍ او 50 پله، یو پوند 1 افغانۍ او اویا پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1,400 افغانۍ.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلې چې د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دغه سازمان یو غړي نن په کابل کې د کلنی راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې افغان حکومت د بشری حقوقو د جدي وضعیت په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د دغه سازمان په کلنی راپور کې چې په 1,495 مخونو کې خپور شوی، په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت ارزول شوی دی. دا چې دغه راپور د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت او د افغان حکومت د کړنو په اړه څه ویلي، تفصیل د پریبا ظاهر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په تیر میلادي کال کې د بشری حقوقو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د اصلاحاتو اقدامات بریالي نه ول. دغه سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د پوځي ملیشو څخه د ناسمې کارونې سره د مبارزې، د اداري فساد په کموالي، د ښځو د حقونو او د عدلي او قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې شته. د دې سازمان یو لوړ پوړی چیړونکی پاتریشیا ګاسمن وایي د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د میرمن ګاسمن په خبره دې ته اړتیا ده چې نړیوال مرسته کوونکي له افغان حکومت سره همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به له منځه نه ځي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نشته ډیر سوې او حکومت د سیمه ایزو پولیسو او ملیشو د فعالیتونو په ډیرولو سره چې د جنسي تیریو باج اخیستلو او غیر قانوني وژنو سابقه درلوده د خلکو د اساسي حقوقو بهیر له خطر سره مخامخ کړ. د سازمان همدارس په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د هغه تقنینی فرمان یادونه کړې چې لمخې د احتیاطي امنیتي تدابیر پر اساس د افرادو نامحدود توقيف قانونی بڼه غوړه کړه او دا فرمان د بشري حقوقو د څار سازمان لخوا د توقيف سوی د حقوقو نقص او بلل سو. دا سازمان همدارس په تیر کال کې د طالبانو د بریدونو او د ځینو ولسوالۍ د کنټرول په برخه کې په ځنګړي ډول د کندوز شار د سقوط یادونه کړې او وایي په هغو دوه اونیو کې چې دغه شار د طالبانو په لاس کې وو شاوخوا 300 ملکي وګړي ووژل سول چې ډیری یې د جګړو د دواړو لورو د ډزو په نتیجه کې وژل سوي دي. دغه راز د دوی په خبره طالبانو د حقونو ښځینه فعالانې ګواښلې او ځینې هم له دولت سره د همکارۍ په تور وژلې دي. راپور زیاتوي که څه هم افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندیتوب ملاتړ او پراختیا ژمنه کړې ده، خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ښه کېدو او په اخلاقي جرایمو د اخته کسانو د عدلي تعقیب په برخه کې نه دي توانېدلې لازم اقدامات وکړي. دغه سازمان د 28 کلنې فرخوندې قضیه یاده کړې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د یو شمېر کسانو لخوا په عام معسكر کې په وهلو ووژل سوه. د بشري حقوقو د څار دغه ډله وایي د فرخوندې د قتل د عاملینو نیمګړې محاکمه او د هغو پولیسو لپاره چې د پیښې په سیمه کې حاضر ول د حبس تر ټولو کمه سزا ورکول د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د ښځو حقوقو د خوندیتوب او په عدلي او قضایي نظام کې د ستونزو د مخنیوي په برخه کې پاتره غلی دی. پاتریشا ګاسمن په دې برخه کې پر نړیوالو مرسته کوونکو هم انتقاد کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په اړه پر افغان حکومت لازم فشار نه دی راوړی. د افغانستان حکومت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان دغه راپور په اړه خبرګون نه دی شوډلې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اختکېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسیس مجغ د ازادي رادیو اوري امریکا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه جنرال جان مک نیکولسن نومولي. دغه جنرال په افغانستان کې د کار وژده تجربه لري. د افغانستان او پاکستان د ګډي پوځي همکاري مسول هم پاته سوی. سباندی ونی ورسته له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه په اسلام آباد کې د کابل، پیکینګ، واشنگټن او اسلام آباد د سازو ترمنځ درې مغونډه جوړیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان له نومولو سره دا څلور اړخیز خبري څه ارتباط لري؟ دا پښتنه احمد شیبر د پوځي چارو لکتونکي جنرال هیګول سلیمان خیل څخه د مرکه په پیل کې کړي ده. جنرال سلیمان خیل په جواب کې وویل
ما په نظر دا چې دا نوې کمانډان چې په دې عام د شرایطو کې ته یې کړی دا چې په منطقه د افغانستان کې بلد ده، په خو هم وظیفه د ته اجرا کړی ده او یو داسې چې زه په پیغام یو قوي جنرال هم ده، نو زه دا څه فکر کوم چې دغه هغه څوک چې د سوله خبرې نه مني یو د زپلو لپاره انداز یو قوي قاتل جنرال ته ضرورت چې هغه وزتي هغه لمنځلی شي او تجیه یې خبرو ته آیا کې سولې ته آماده کې او یاد ده چې بالکل ماهوا او نابودي کې دا به دې لپاره ما په نظر چې دا به تعین شوی.
جنرال صاحب سلیمان خیل، که څه هم د جنرال جان مک نیکولسن تایید د سنات د اعتماد رای ته ضرورت لري چې د افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان شي، اما داسې ښکاري چې شای سنا هم د تایید کړي، خو په داس وخت کې چې له افغانستان اکثر بهرني ځواکونه وتلي دي، د افغان ځواکونو د تربیه په برخه کې به د څومره موثره جنرال وي؟
د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور په باندې کې د تجزیه لپاره د تکمیل لپاره د خپل پروژه لري، خپل پلان لري، مطابق دغه پلان دوی کار کوي.
سوس په فکر یعنی کچیرته په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قمانده بدلی شي را بدلی شي، د دوی په پلان کې ورسره تغییر ناراضي ځینې خو په دې باور دي چې هغه سي جنرال چې په افغانستان کې وجده تجربه ده کار لري، ممکن
د لراتک سره ځینې تغیرات را منست شي
د خپل 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 لراتک لپاره خپل ځکه چې کوم ځای ته زیو د کور د خپل خوانه قدیمی ستراتیژي لري د مطابق د ستراتیژي پلان جوړوي پلان یې مغه ستراتیژي په خاطر د خپل پلان عملی کوي نو دغه ستراتیژي کې دا موجود دي چې دا موږ تاسو وینو چې موږ تا اوس هم دا تقاضا لري د نظریه ور نظر ور کوي چې په افغانستان کې جنگ تولانی ده جنگ تولانی کېږي او موږ د زپلو لپاره باید په افغانستان کې تر یو د ټول سیز باید موږ په افغانستان کې پاتې شو اې دوی پروګرام دغه څه ده
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي کمانډان د ټاکل کېدو په اړه مو د پوځي چارو له وکتونکي جنرال سلیمان خیل مرکه اوریدل او سم د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه سپورت نړۍ او کورکلۍ نشر ته چمتو دي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو ورېدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د تکواندو دوه ملي لوبغاړي روحلانیک پاو محمود حیدری د اولمپیکي سیالیو د جواز ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په خاطر د اولمپیک د ملي کمیټې د تکواندو فدراسیون لخوا کاندید شوی خو د امکاناتو له نشټوالي شکایت موجود ده په پای کې هم یو مرکز تر لرو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له نوي رئیس خغلی همایون خیری سره مو کړی ده تر پای سره پاتې شي رابو شو راپورته د افغانستان د تکواندو فدراسیون چې له اولمپیک لوبو دوه میډالونه لري د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی ازادي رډیو ته ویل چې سکه افغانستان ته د تکواندو په برخه کې ډیر مهم کال دی ځکه چې تکواندو یوازینې لوبه ده چې کولای شي میډال وګټي خو بیا هم دولت کومه ځانګړې برنامه نه ده جوړه کړې د تکواندو لوبغاړي بیا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره لوبه ته چمتو دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د تکواندو ملي لوبغاړي او روزونکو د اولمپیکي لوبو د سهمې د ګټلو لپاره چمتووالی لري خو د امکاناتو له نشټوالي او د دولت له بې توجهۍ شکایت کوي د تکواندو ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی ازادي رډیو ته ویل د 2014 میلادي کال د اولمپیکي لوبو د اتلولۍ د ګټلو لپاره خاص مرستو او امکاناتو ته اړتیا ده خو له بده مرغه دولت تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی د خغلی ترکی په خبره د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره په کار ده چې لوبغاړو ته امکانات برابر شي څو وکولای شي په شاوخوا درې میاشتو کې د اولمپیک لوبو جواز ترلاسه کړي
پوري دا درې میاشتې پاتې دي کاسته سميته او دولت هیڅ کوم برنامه نه لري لوبغار او مربيانو لپاره متاسفانه چې دغه مشکل هغه یو روحي او رواني مشکل ده چې مربيان او ټول ورزشکاران دینه متضرر کیږي امیدوار یم چې هغه تجربه چې مونږ لرو او مونږه شاګردان لري مونږه هغه تکړه ورزشکاران لري بیا یو ځل بیا وکول شو چې خپل وطن لپاره سامیه د اولمپیک واخلو
خالي ترکه وایي چې لټولو ستونز سره سره بیا هم لوبغاړو لڅو میاشتو راهیسې تمرینونه پیل کړي او که حکومت هم خپل مکلفیت ادا کړي لوبغاړي په ډاډه زړه لوب ته ورشي د تکواندو لوبغاړي او روزونکو په داسې حال کې د اولمپیک لوبي توجه شکایت کوي چې یوازې درې میاشتې د اولمپیک لوبو د سهمې د ګټلو ته پاتې دي د تکواندو ملي ټیم لوبغاړي رهولانی پاوي چې لټولو ستونز سره سره بیا هم افغانستان ته هڅه کوي چې وکولای شي د اولمپیک لوبو لپاره جواز خپل کړي
مو همشه وخت تلاش خوله کړیم زحمت
دی وای مونږ تل خپل هڅه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې وکولای شو د اولمپیک سیالیو جواز ترلاسه کړو د اولمپیک سیالیو ته چې څوک زی باید سل په سلو کې چمتووالی ولري او زه هم چمتو يم سو وکولای شم یو ځل بیا د اولمپیک سیالیو ته ولاړ شم نیک پاوې د اولمپیک لوبو د جواز اخیستلو تر سیالیو مخکې دلته په کابل او بهر کې تمرینونه کوي او په دې لړ کې به زینو سیالیو کې هم برخه واخلي روح الله نیک پا د 2008 او 2012 کلونو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونز دوه میډالونه وګټل خو بیا ورسته له اولمپیک کمیټې ګلمن شو او یو څه وخت بهر تیر کړل خو اوس بیا راغلی چې وکولای شي د 2014 کال اولمپیکي لوبو ته لار پیدا کړي اخو د تکواندو بل ملي لوبغاړی محمود حیدری وایي چې دا هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالیو ته کاندید شوی دی او خپل سخت تمرینونه کوي چې وکولې شي په اولمپیک لوبو کې خو ځلېږي.
مسابقات اولمپیک
آسیا اولمپیک سلې په فلیپین کې ترسره کیږي. د آسیا تکړه لوبغاړي بل موږ سره لوبي کوي. موږ د لوبو ته نږدې درې میاشتې وخت لرو. له هغه مخکې به دوه درې بهرنۍ لوبي هم ولرو چې ښه چمتووالی ونیسو. کیدای شي د یو تمرینی کمپ لپاره جنوبي کوریا ته هم لاړ شو. د تکواندو لوبغاړي په داسې حال کې د اولمپیک لوبو د جواز د ګټلو لپاره چمتووالی ښیي چې په نړۍ کې ډېر کم لوبغاړي په مستقیم ډول اولمپیک لوبو د سهمې د ترلاسه کولو سیالیو ته لار پیدا کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لپاره نوی مشر همایون خیری ټاکل شوی دی. له ښاغلي خیری سره مو د بدني روزنې د شته ستونزو په اړه باندې مرکه کړي چې پکې وابوري چې د بدني روزنې ریاست ستونزې څنګه حل کوي، ظرفیتونه څنګه لوړوي او په ورزشی دارو کې څنګه یوالی راولي. په دې اړه الیاس صالح له ښاغلي خیری سره مرکه کړي.
خیری صاحب، د ورزش راټولول یو ځای کول یا انسجام کول ته تاسو څه پلانونه لري؟
لومړی ماته اجازه ورکړئ چې تاسو ته او د تاسو د رادیو د اوریدونکو ته خپل سلامونه او صمیمي احترامونه تقدیم کړم. د ورزش مشکلات ډېر زیات دي. تاسو ډېر خبر یاست چې د افغانستان ورزش د افغانستان د وضعیت نه رنګ اخلي، خصوصا چې موږ ټولنی جنگونه تیر کړی دی او د جنگونو تاثیرات په ورزش باندې هم حضور لري. او دا مشکلات چې شته اصلا اساسا اساسي نقطه د وظایف د تداخل په ارتباط دی. یعنی لایحه وظایف وجود نه لري. بعضن د اولمپیک وظایف ریاست تربیت بدنی اجرا کوي او بعضن د تربیت بدنی وظایف اولمپیک اجرا کوي. داسې یو مشکلات شته دی. باید موږ د هر څه نه مخکې د افغانستان ورزش معیاري جوړ کړو. د معیاري جوړولو لپاره لومړی مشکل زموږ د قانون دی چې باید قانون جوړ کړو. د قانون پاس شي، قانون چې خلاص شي، بیا دا مشکلات ان شاء الله چې وروسته حل کیږي. دا د تداخل د وظایف وروسته له دې چې موږ د فدراسیونونه انتخابات وکړو او فدراسیونونه خپل انتخابات چې خلاص کړ، دوی ته موږ اعتبار سند ورکړو، یا دوی انتخابات ترسره کوي او اولمپیک رسمي بنانوي سی خپل نام. د اولمپیک وظایف علاوه د تربیت بدني وظایف جلا دی. تربیت بدني د دولت یو اړخ دی، اما تر اولمپیک یو غیر دولتي یو مؤسسه او یو نهاد دی.
خیلی سر تاسو معیار سازی باندې خبرې وکړي. د معیار سازی لپاره باید ظرفیتونه لوړ سي او تاسو پلانونه، تاسو کارونه دی په دې کې چې ورزش او د ورزشکارانو ظرفیت لوړ سي.
دا مشکل ډېر لوی مشکل دی. تاسو پوهیږئ چې د ظرفیت مسله په تربیت بدني کې مالاسف ډېر لوی مشکل ایجاد کړی دی. موند تشکیل تحلیل تقریبا نهایت یا فیصد تربیت بدنی پرسونل بکالوریا پاس شخصیتونه تشکیل شوه دی. موږ مجبور یو چې دلته کورسونه ایجاد کو، دلته درسونه ایجاد کو او د خارجي مؤسساتونه همکاري وغواړو او دلته هم پوانتونونه شته دی. ان شاء الله د دوی نه هم مرسته وغواړو. خپل د پرسونل د تربیت په اړه موږ کارونه ترسره کوو او همدارز د بهر نه د دوست هیوادو څخه ان شاء الله ترینرونه او مرکز به وغواړو. دا کار به وکړو. ان شاء الله بعضي پروګرامونه شته چې موږ نشو کولای چې اوس تاسو ته بیان وکړو. ان شاء الله په زړه تر زړه د ټول تاسو ته په جریان اچو.
تاسو ویل چې د بهرني ټریننګونه او تاسو برابرۍ یو بل مشکل چې همیشه ریاست تربیت بدني کې موجود و، دا د مشکلات د بودیجه او ټریننګ ترسره کول لپاره یا د مسابقات ترسره کول او یا د ورزشکارانو خارج تتلل اغلت شراکول د ټول پیسې غواړي او ریاست تربیت بدني همیشه د بودیجې کمخ سره مخامخ دي. تاسو په دې حق لسی کوي بیا
دا پرابلم شته دی. د بودیجې حقیقتا ترنن ورزه ډیر کم وو. موږ جناب رئیس جمهور سره او د لومړی مرستيال رئیس جمهور سره لیدنه وکړه او دواړه د قاطع حمایت موږ ته راوخایل. ان شاء الله چې په زودی زړه زړه د بودیجې مسله حل کیږي. د ترنینګ پروګرامونه هم ان شاء الله آغاز کیږي. هم د اوس تکواندو او کاراته
تیمونه امارات متحده ته زی مونږ د هغوی لپاره بعض ترتیبات نیسو. دا مشکلات شته ده، ما حل کیږي. مونږ دولت حمایت لرو او د دولت چارواکي خصوصا جمهور رئیس او لومړی مرستیال خپل مرسته اعلان کړ، مطمئن یو چې دا مشکلات حل کیږي.
درنو اوریدونکو، پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
قدر من دوستانو استری مشی. د تاسو په نظر ولی افغانی بانک نوټونه مخکې له وخت نه زړیږي؟
تو شکل لاندې هم د پیسې دی او نری نه چې دی نری نه پکې د سیاداشتونه نمرې پکې لیکي.
د پیسو د ښې ساتنې لپاره څه کول پکار دي چې هم عام خلکو او هم هغو کسانو ته چې پیسې اخلي ستونزې جوړې نه شي؟
عمر چې ټاکل شوی که توجه ورسه وشي، رسایي خپل ځان که توجه ورسه ونه شي، بله یوه ورځ ورته هم ډېره ده.
نن همدا موضوع څېړو، له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درنو اوردونکو، پیسې د هر هیواد ملي شتمني وي، نو ځکه خو هر وګړي ته پکار دی چې په ساتنه کې پوره کوشش وکړي. که چیرې پیسې مخکې له وخت نه زړې شي، نو زیان یې تر ټولو ډیر عام خلکو ته رسیږي. د افغانستان بانک مسؤول کسان وایي چې دوی د همګړۍ په بازارونو کې څه باندې 200 میلیارده افغانۍ لري چې له خلکو سره لاس په لاس کیږي. له 1940 کال څخه را په دېخوا هر هغه بانک نوټ چې زړیږي او د راکړې ورکړې نه وي، دوی اخلي او په بدل کې نوي بانک نوټونه خلکو ته ورکوي. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو. لومړی د افغانستان بانک د رسنیو مسؤول ایمال عاشور د افغاني بانک نوټونو په کیفیت او عمر غږیږي.
د افغانستان بانک نوټ دمګړی یو ډېر مشهور نړیواله کمپاینۍ ده په نوم د ډیلارو. انګلستان کې دی، ولې فابریکې په نورو هیوادونو کې دي. د هغې دخوا چاپېږي چې انتظار شاه په وخت کې د افغانستان پاسپورټونه او حتی پیسې هم د کمپنۍ یو وخت کې چاپولې. بانکنوټ عمر لري. زمونږ د بانکنوټ لپاره چې کم د 1500 نه کته دي، سلګون دی، 500 دی، 1000 دی او 1000 دی، دا یو عمر لري. د کاغذ یو څه کیفیت لحاظ نه متفاوت دی. 1500 او زرګون بل عمر لري. او سات ډول باندې د یو بانکنوټ عمر 4 کاله ټاکل شوی دی. 4 کاله بعد یو بانکنوټ فرسوده کیگی. خو زمان هواد یو چه متفاوت ده، ده هر لحاظ نه دلتا نه مسائل دی طول نظر بانک نوت زاریگی، ولی کیفیت ده کاغذ لحاظ نه خو کیفیت لری بد کیفیت نه لی. اغا عمر چه تاکل شوی که توجه ورسه وشی، رسایی خپل ځان که توجه ورسه ونوشی، بله یو ورځ ورته هم ډیره ده. به
دا چې ولی افغانی بانک نوټونه مخکې له وخت نه داسې زړیږي چې په عامه خبر ناچله شي، د کابل له اوسیدونکي ستاره یوسف زینه اورو.
ولاد چې ما لیدلې دي د ښځې زیاتره په موټو کې ریښتیا هم ساتي، د دې داسې عادت شوی نو تو شکل لاندې هم د پیسې دي او نارینه چې دي بې نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. نه یوازې یعنې ښځې په دې کې ملامتې نه دي، زموږ وروڼه هم په دې کې ملامت دي. نن چې ورک کې د کورونا د څه په خاطر دغه د 2 روپو پیدا کول لپاره چې خپل اولاد لپاره خپل فامیل لپاره یو شی پیدا کړو، نه د څه په مقابل کې پیدا دم، دغه د پیسو په مقابل کې مونږ پیدا کوو. اوس په دې بازارو کې دغه چینایي مال نه خدي زیات، دغه بکسکونه د وړې وړې بکسکونه خو پیدا کیږي. په دغه کې د چې وساتې د پیسې هم خرابېږي نه او نه زړیږي. او اوس خو دغه بازار ته چې لاړ شي، د شکېدلې پیسې درکې هیڅوک نه نیسي. اولا زه په خپلو ماشومان ته چې دغونه چې شکېدلې چې ورې کوم، وایي مور دا پیسې نه چلېږي، زه چې دوکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسکه نه اخلي. داسې په طور عموم یا د کتابچې په منځ کې ږدمه او یا بکسه کې ږدمه.
د وردګوسنکی رحیم زای هم وایي چې اول د دوی په خپل کور کې مېرمنې د افغانیو ښه ساتنه نه کوي.
زما خپل تجربه چې وشي خې هغه دا چې ډېر به پروايي متاسفانه د کورنۍ او د خځو د خونې د هغه سره کیږي. کورنۍ خځه زه خپل کورنۍ کې شاید هم دې چې مثلا پیسې واخلي یا تاو تاو کې یا په مناسب ځای کې نه دی یا خشته شي ته نه هغه شي دا یو ستونزه ده او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی. بازار کې مشکې دلی ټوټې او پرچې بنګنوټونه افغاني زیات لیدل کیږي او اسکوټ کیږي تر ډېره هره پورې یو ستونزه رامنځته کړې ده. زما
خوځین نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروايي کوي. دا خبره د ورداګو اوسینکي فضل محمد او د ننګرهار اوسینکي مړوند کوي.
موږ خلکو کې چې بې پروايي کوي غا نارینه پیسو همیشه بې پروايي ډېر پر جوب کې تختک لري بسمل دی واچوي او د پیسو سره ډېر پروانه ساتي. اما خزینه شې بیا غا برعکس دي دي خزینه پیسې خوخيږي او ډېر کلا کې ساتي او نغړی چې زره بازار تر زکړي او پاسانه څوکري شي نه خستره او پاکي کې هم ساتي. تاسو وګورئ د خزو سره یو رقم د سکولونه بیا په وګ کې بل د سکولې په کې پیسې وي. اما د موږ نارینه شې دغه په جوب کې داسې تختکړي وي او باسه ته وایي د لوټونه دی اوس کده کاغذ چې ماته راکوي ډېر داسې وي چې بالکل پیسو کیفیت به خراب وي.
کابل کې زیات خلک د پتلونو نه اوني نو دا پتلون جیب کې څیر ته پیسې نه نه بس بیا په سختۍ راوځي ور نو ډېر استهلاکي کېږم. جیب کې دا سينور کاغذونه او شانې مې خېل دائم بندل کړي داسې کلول کړي په جیب کې هي سم سره احتیاط نه کین دا سبب دی اته کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل به خیا اوختي د ډېرو پلسترونو نو د ډېرو نمرو لیکلو دي شان
د ننګرهار اوسنکي ولسپال هم نه وځي میرمنې بلکې ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروا غني. نو موري وای په بهر ملکونو کې خلک خپل نوټونو سره ډېر پام کوي خو له بده مرغه ډیری افغانان د خبري خیال نه ساتي.
الته ما کتلې دي الته په عموما عام خلکو سره واړه واړه بکسونه اول خو هغه د ضرورت وړ پیسې راخلي چې امغه څومره ورته ضرورت یې امغه پیسې د بانک نه راخلي او د هغه لپاره دوه سره خاص بکس چې په هغه بکس کې پیسې قاتم نه خوري. خو متاسفانه په افغانستان کې د سینه د اول د غزو پیسې راخلم په خپل جیب کې چې ما قاتوم یا تل فروش دي هغه ټول پیسې غوړي انداسي پیرکه چې دا سمبوسي په خیاو په غړوي باندې غوړي کړي نن به امام ته چې ورشي هغه پیسې ټول په وړو کې پرتی 13 ورځې د کیسو کوم جلال آباد نه راتلم مخ په کابل باندې نو په لار کې می زرګون ورکه چې زرګون می ورکه چې بیرته هغه 500 را کې او 500 500 نو چې کله دلته رااله چې دلته یو سپینګری امام ته ورکه په ورپکې ناشته نو چې ورمه کې هغه ورته د خپل عینا کې واشه چې وی کته ما ته ضروره د غدې 25 یو سنډي یو نمبر دی او دا بل سنډي بل نمبر دی دا کوم د پیسو دین په ملال نه لته
بیرته راګرځو د افغانستان بانک د رسنیو مسؤل مل هشورته لا غنه مو پختلې چې دوی کوم بانک نوټونه اخلي او په ځای بیا نوې پیسې ورکوي.
من فقط اغه نو تخلو چې نمبر باید اتمان یا قسموي تاسو چې کاغذ وګورئ یا ځل بل کوڅو کې وکاروي دا د منځسي لکه جامو انځل په وخت کې لکه رنگ بدل شوه دا ول اساسي مسله باید نمبر یا قسموي. من هغه بانک نو تخلو نور سره شوه یو ځای څنګه داس پرې شي چې نور ستونزه خلقوي په جامو کې چان تصادفاً دغه شوی ککړ شوی په رنگ باندې داس بانک نو ټونه موږ اخلو دا چې اوس کوي یو افغانی یو کزر افغانی فرق نکوي اوس تو چې غواړي بانکي نظام دا یو بانکي سکتور دی بانکي نظام د خدماتو څخه استفاده او کې باید بانکي نظام د نور خدماتو لم استفاده کوي هغه باید یو اکاونټ یو ځکه ولري یو سیستم د بانکي نه باید استفاده او کې چې کله راځي پیسې الته چوي کول شي خپل غزړې پیسې پک ورکي هیڅ وکړه نه چې ته دا مونږ ته مګر شرط دا چې نمبر یو قسمي وي جالي پیسې مونږ نه اورو چې دا څه نمبر متفاوت هغه نه اخلو. دا باید یو فرهنګ د بانکداري رامسته کړي چې انفرادي توګه په مليونه انسانان دي دا باید کتاب ته ورسیږي شفافیت مسایل په دې کې مطرح دي کم درک نه راغلي.
ایمال هاشور لټول خلکو نه غوړي چې د پیسو په ساتلو کې بے پروايي ونه کړي ځکه توانې له حکومت سره او خلکو ته هم رسیږي.
اول خدا چې هر هواد چالتہ استوګن لري خلق ژوند کوي زن خپل نخونه خانه لري د خپل هویت لپاره بیرق د ملي سرود د امداس بانک نوٹ یا ملی پیسې هم د یو هواد کارندوی دی یو فرهنګ او کلتور کوي. که تاسو یو هواد ته مراجعه وکړئ ګورئ چې بانک نوټونه نه وي دي تاسو په چلته فرهنګ ډیر وچت دی خلک خپل هغه ملي هویتونه ته درناوی لري. نو زمونږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګرانو هیوادوالو څخه هم داده چې بانک نوټ ته د یو ملي هویت د یو سمبول په توګه وګورئ او تر څو چې کولای شي لکه چې بیرغ ته احترام کوي سرود ته احترام کوي همدغسې بانکنوټ ته هم یو خاص احترام ولرئ.
من وینو چې من یو شمیر هیوادوال خې نه ساتي. اکثره تاسو به منی دلی وی چې په بانک نوٹ باندې سنجا قوال شوی، په بانک نوٹ باندې یاداشتونه نیول شوی دي، په بانک نوٹ نه حتی ځن وخت کې کلوله کیږي، ځن خاص شیان لپاره په غوړ لاس په لون لاس اخیستلی کیږي. همدغه سره شهزاده ته زه لاړم ګورم چې افغانۍ بانک نوٹ په ځمکه دغه دي. د بانک نوٹ یو دوه درې ستر دښمنان لري، یو یې نام دی، یو یې تیز لمر دی، یو هم ګرد دی. نو کله چې تاسو یو بانک نوٹ په ځمکه کیږدئ، درې دښمنه په هغې حمله کوي او زر د منځه وړي. نو ښایي چې زموږ هیوادوال دې مسئلې ته توجه وکړي، تر څو چې هغه پیسې چې مرکزي بانک په بیا چاپ لګوي هغه وکړی شي، سپما شي، یو بل برخه ته وکارول شي، یو بل ځای کې، یو مکتب کې، یو روغتون کې، یو د دولت هغه عمومي پانګه ډېره شي، هغه پشتوانه یې د اقتصادي پیاوړي شي. دا زموږ هیوادوال کولی شي په دې کې نقش لوبوي. موږ هیله کوو چې هیوادوال د بانکي نظام نه استفاده وکړي، ځکه دمګړی موږ په بانکي نظام مختلف کارتونه لرو، ای ټی ایم ماشین لرو، پی او ایس سیستم لرو، ډیبیټ کارتونه لرو، کریډیټ کارتونه لرو. دا ټول هغه مسائل چې وادوال کولی شي د دې لارې نه د نقدینه پیسو کچا کمه کی. کله د نقدینه پیسو کچا کمه شو، په خپل د بانک نوٹ کومه ورسره هم زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.